سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې په پخین سره د ماسپخین دوه بجې شوې ده. صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. وړاندې ازادي په صفو کې پروګرام لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي له یونانه ترکیې ته شړل شوي افغان پناه غوښتونکي په لار کې لوټه وهل شوي او ډیر کم خواړه ورکړل شوي. دا خبره یاد سازمان نن په یو راپور کې کړې ده. د بشري حقونو د څار سازمان له شپږویشتو هغو افغان پناه غوښتونکو سره مرکه کړې چې د 2021 کال له سپتمبر د 2022 کال تر فبروري پورې د یونانی ځواکونو لخوا بیرته ترکیې ته شړل شوي. دغه سازمان انتقاد کړی چې یونانی ځواکونو د یونان ترکیې په پوله کې د افغان پناه غوښتونکو پیسې، وسایل او موبایلونه غلا کړي دي. په راپور کې زیاته شوې چې افغان پناه غوښتونکي تر پولیسو وروسته یوه ډله مخپټو کسانو ته په لاس ورغلي چې ظاهرا د پولیسو لخوا ګمارل شوي وو او د ایورست سیند له لارې په وړو کښتیو کې ترکیې ته افغانان استولي. د یونان چارواکو د دغه رپورټ په اړه څه تبصره نه ده کړې. امریکایي چارواکو ویلي په افغانستان کې د غالیو د صنعت له کاروباریانو سره د هغوی د کاروبار په مخ ته وړلو کې مرسته کوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا سفارت چې اوس له دوهې فعالیت کوي نن په خپل ټویټر لیکلې ده. په ټویټ کې راغلي چې د امریکا متحدو ایالاتونو د مرستو پراختیایي اداره یو ایس ایډ په همکارۍ 2300 غالۍ او وړې اوبدونکو ته 1,60,000 ډالر ورکوي څو اومه مواد پرې واخلي او خپل کاروبار مخ ته یوسي. یو ایس ایډ دغه مرسته د افغانستان د صادرات محور سوداګرۍ د سیالیو د پروژې په اډانه کې کوي. د طالبانو حکومت په ایران کې پر یو عبادت ځای ورسته برید غندلې او ویلي دي د غبرید له افغانانو او افغانستان سره تړاو نه لري. د چړې په وسیله د برید د سیشن به پورس په مشهد خار کې د امام رضا د حرم په انګړ کې شوې. ځای رسنې ویلي بریدګار یو تن وژلې او دوه نور ټپيان کړي دي. د ایران تسنیم خبری آژانس بیا پرون بریدکونکې ازبک تبره عبد اللطیف مرادی یاد کړی دی. د خبر کې ویل شوی مرادی یو کال وړاندې په ناقانونه توګه د پاکستان له خاورې ایران ته اوښتی دی. او د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی وایي پر روسیې پرونی لګول شوي بندیزونه پیاوړي خو کافي نه دي. زیلنسکی نن یو ویډیویي بیان کې ویلي له ډیموکراتیک نړۍ نه غواړي چې د روسیې نفت تحریم کړي او روسی بانکونه په بشپړ ډول د نړۍ له مالي سیستمونو وباسي. امریکا متحده ایالاتونه او برېټانیا پرون د اپریل په شپږمه د روسیې په وړاندې نوي اقدامات اعلان کړل. په دغو بندیزونو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دوه لورانې هم شامل دي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. تر لنډې دمې وروسته ازادي په سپو کې پروګرام د احمد شیبر په کوربتوب مې راوي.
د ازادي په سپو کې
در امواج ازادي
په پاکستان کې سیاسي کړکېچ د افغانستان پر وضعیت څه اغېز کولی شي؟ احمد شیبر هم د ازادي په څپو کې د پروګرام کې دا مسله له میلمنو سره څېړو. السلام علیکم. په پاکستان کې روانه اونۍ پارلمان په هغه ورځ رنګ شو چې صدر اعظم عمران خان ته د نه باور رایې لپاره غونډه جوړه کړې وه. اپوزیسیون وایي چې د پارلمان د ړنګېدو پرېکړه قانوني نه ده، نو موضوع یې سترې محکمې ته وړاندې کړې ده. ستره محکمه له دوشنبې راهیسې د عمران خان او د اپوزیسیون د وکیلانو ادعاوې څېړي. عمران خان اوس سرپرست صدر اعظم دی. اپوزیسیون عمران خان چې له 2013 کال راهیسې صدر اعظم و تورنوي چې هڅه کوي په واک کې پاتې شي، خو په خپله عمران خان ژمنه کړې ده چې ورلمخه انتخابات به ترسره کړي. د پاکستان د دې سیاسي کړکېچ له امله د پیسو نړیوال صندوق هغه نږدې 6 میلیارده ډالر پور وځنډاوه چې له اسلام آباد سره د ورکړې لپاره خبرې پرې کولې. البته خبرې یې ځنډولې دي. سیاسي بحران د دې سبب شوی دی چې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې د پاکستاني روپۍ ارزښت کم شي. اوس یو ډالر په 1,00,000 پاکستاني روپۍ تبادله کیږي. وروسته تر دې چې د اګست په 15مه طالبانو کابل نیولی دی، له نورې نړۍ سره د افغانستان تجارتي اړیکې دومره کمې شوي دي چې نږدې ټوله تکیه پر پاکستان ده. نو د پاکستان دغه اقتصادي سیاسي وضعیت به د افغانستان پر حالاتو څه اغېزې وکړي؟ دا مسله له دغو میلمنو سره څېړو. د مشال راډیو خبریال عبدالحی کاکړ په سټوډیو کې را سره دی. د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد له واشنگتن را سره دی. البته هڅه کوو چې له دوی سره ټلیفوني رابطه ټینګه کړو. او له جرمني څخه مو د سیاسي چارو کتونکي اسحاق اکمر ته بلنه ورکړې ده. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. له نږدې به بیا لري ته پسې ولاړ شو کاکړ صاحب. نو له تاسو به واورو چې د پاکستان سیاسي کړکېچ تاسو څنګه ارزوئ؟ په پاکستان کې لکه څنګه تاسو تشریح کا چې سیاسي کړکیچ لاغه ورسته رامنځته شو چې کله اپوزیشن د عمران خان په ضد یعنی د لومړي وزیر پر ضد باندې د نه باوري تحریک راوړ او د قومي اسمبلی غونډه کې ولا او د قومي اسمبلی غونډه کې چې کوم مرستیال مشر دی د اسمبلی هغه دغه رد کا او له دې ورسته د پاکستان ستر محکمې د دې لخپله اندازخه په دې باندې کار شروع کړي. نو د دې پاړه باندې لتیرو څو ورځو راځي نن پنځم ورځ ده د ستر محکمې لخوا ځخه دا ګوري چې مرستیال مشر د اسمبلی دا قانوني حق لري چې هغه د نه باوري تحریک رد کړي او کنا. نو په دې باندې به پریکړه راځي. البته په پاکستان کې یو داسې سیاسي کړکیچ رامنځته شوی دی نه یوازې سیاسي بلکې آئینی هم یعنی اساسي قانوني هم په دې وجه چې قانوني پلوه ځپدې چې دا وخت سپریم کورټ یا ستره محکمه دا هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې دا کار په قانون لمخه سوی دی او کنه. دوه مهمه پوښتنه دا ده چې پاکستان کې سیاسي تشه په دې رامنځته سوی دی یا کړکیچ په دې رامنځته سوی دی چې دا وخت په پاکستان کې عملا یو حکومت نشته یعنی کابینه نشته یوازې یو لومړی وزیر دی چې هغه دغه هیواد چلوي او ولسمشر دی. نو دا د پاکستان لپاره یو ډیره عجبه او ډیره ناوله دا او ناشوده خبره ده.
ککر صاحب تاسو د ستر محکمې مسلې ته اشاره وکړه. د پاکستان د حکومت د حقوقي ټیم وکیل محمد اسهر صدیقی هیله مند چې ژر به ستره محکمه پریکړه وکړي دا څرګندونه اورو.
In our opinion, it's not a constitutional crisis. The matter has to be
دای وایس مش په باور دا د اساسي قانون بحران نه دی. محکمه باید د ای نش په تمادي لمخې پریکړه وکړي. د نه باور پاره هر څه باید په پارلمان کې ترسره شي. دا مسله له محکمې سره تړاو نه لري. بل ورته چې د کوم اقتصادي ګډوډۍ خبره کیږي زه فکر کوم چې دا قضیه په دې مسایلو اغیز نه لري او په هر حال هیله ده چې په دې اونۍ کې پریکړه وشي.
کاکړ صاحب تاسو مخکې ویل چې دا آئینی ستونزه رامنځته شوې ده یا قانوني د اساسي قانون ستونزه ده خو ښاغلی صدیقی دا خبره رد کړه تاسو څه وایئ؟
په هر حال هدای پر خپل ځای باندې دی خو دغه یو مشکل رامنځته شوی دی په دې باندې چې په پاکستان کې د اپوزیشن دغه اعتراض دی او د ډیرو خلکو له دوی سره پلوي هم کوي د دې خبرې چې په پاکستان کې آئین یا قانون یا اساسي قانون هغه تر پښو په دې باندې لاندې سوی دی چې د یو غونډي یا د یو اسمبلی مرستیال مشر یوازې پر دې اساس باندې د نه باوري تحریک لمنځه وړي چې دای دا وایي چې دا د پاکستان پر ضد یو بهرنی دسیسه وه. یو بهرنی هیواد عمران خان دا وایي چې غواړي چې د ده حکومت لمنځه یوسي په دې چې د ده بهرنی تګلاره خپلواکه ده او اشاره یې د روسیې سفر ته ده چې د یوکرین باندې د فروری په 14مه په کوم ورځ برید کوي. نو عمران خان هلته تللی و نو دی دا له امریکا سره تړي او دا وایي چې په امریکا کې د پاکستان چې کوم سفیر دی هغه دته یو لیک لیږلې دی. په هغه لیک کې دا ویل سوي دي چې د امریکا یو چارواکي ورته ویلي چې دوی په دې ناخوښه دي. نو دا ناخوښي پر اساس باندې عمران خان دا وایي چې دا زما د پاره دړکه ده او دغه چې کوم د اپوزیشن خلک دي هم د هغه په اشاره باندې یعنی د امریکایي چارواکي یا د امریکا په اشاره باندې دوی دغه د ناباوري تحریک راوړی دي. نو دوی د بهرنۍ دسیسه بولي. البته د دې د پاره پر د په وار وار پښتنه کېږي چې د دې تاسو یو کوټلی ثبوت راکړي خو کوټلی ثبوت د نه دی ورکړی او په عین حال کې امریکا دوه ځله د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویاند نیډ پرایس دوه واره په خپلو خبرو کې د دې انکار کړی دی چې دا بالکل دروغ دی.
مننه کاکر صاحب. واشنگتن ته په ورسو له نجیب آزاد څخه به واورو. آزاد صاحب، امریکایي رسنیو په دې اړه څه ویلي دي تاسو؟
سلام نو درنښت. لکه تاسو چې یادونه وسوله کاکر صاحب ولې ته متایل اعلان ته بهرنی چارو وزارت همدارنګه سپینې ماڼۍ له دې څخه په بشپړ توګه انکار کړلی چې دوی د پاکستان په چارو کې مداخله وکړي یا د اوسنی کوم سیاسي بحران چې په پاکستان کې روان دی په دې کې متحده ایالاتونو رول ولري. لکن په ټوله کې د متحده ایالاتونو له رول څخه سترګې نه سو پټولای، نه یوازې د پاکستان په چارو کې بلکې د ډېری هیوادونو په چارو کې د خپل رول لري، نفوذ لري. دا چې واشنگتن سوای غبیل بحث دی او ځینی وخت په دغه مسایل کې کوټلی اسناد او ثبوتونه هم موجود نه وي. لیکن تر ډیره پیدا زه په دې باور یم چې په اوسنی وضعیت کې هم د متحده ایالاتونو خپل رول شته، او د دې تر څنګ موږ ولیدل چې د پاکستان په دریځ کې یو څو اتیا ډیګري بدلون راغی. د پاکستان په لومړي وزیر یا پخوانی لومړی وزیر ورته وایو دغو دریځ د روسیې او یوکراین په مسله کې، او بیا د امریکا تورنول د لیک په هکله باندې، او بیا دغه د پاکستان لوی درستیز چې په پاکستان کې واقعا همیشه هغه کوم عملی واکمنان چې دی، اصلي واکمنان چې دی، چې د واک ټول اختیار ورسره وي، هغه د پاکستان پوځي حکومت دی. او د لوی درستیز ډېر ښکاره ویل او په هغه باندې کې د امریکا د بهرنی چارو د وزارت پخوانی استازی د افغانستان او پاکستان لپاره ښاغلی خلیلزاد هم په هغه کانفرنس کې ناست و، مطبوعاتي کانفرنس کې چې ښاغلی باجوړ یې ښکاره ویل چې د دې امریکا ائتلافي هیواد وو، د دې امریکا ائتلافي هیواد دی، او د دې ټولې ګټې د امریکا سره دي، او پر یوکراین د روسیې برید دی په ډېر سختو ټکو وغندی.
مننه آزاد صاحب،
بله مسله بيخي بل ډېر وخت.
مننه آزاد صاحب، د کچرته موضوع دا وی چې پاکستان له روسیې سره نږدې شوی دی او امریکا یې خوابده کړې ده، نو ډېر تاثیر د دې باید په اروپایي ټولنې باندې پریوزي چې څومره پاکستان له روسیې سره نږدې کیږي. جرمني ته ورځو له ښاغلي اسحاق اتمر څخه. ورو اتمر صاحب، د اروپایي ټولنې کوم عکس العمل ستاسو تر سترګو شوی دی چې په دې ارتباط یې څرګند کړی؟
ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې. زه فکر کوم تر اوسه پورې د اروپایي هیوادونو څرګند عکس العمل په دغه برخه کې نه دی راغلی، او دا تر اوسه پورې دغسې یو قضیه ده چې په خپله پاکستان کې د احزابو تر منځ پر مخ پل کېږي. د بلې خوا نه د خپله احزاب هم مثلا لکه چې دوستانو په دې باندې بحث وکړ، د عمران خان خبرې هم داسې دي چې دوی ګویا یو ډوله تهدید شوی د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا د نماینده لخوا نه، چې په دغه برخه کې دوی د دغه لیک ریفرنس راوړی، خو دغه لیک هم تر اوسه پورې کوم چې عمران خان د هغه یادونه کړې دا رسنیو ته یا حداقل هغه پارلمان اعضاو ته یا مخالفینو ته نه دی ښودل شوی، او هغه سیکیورټي شورا کوم چې کوم د دوی بحث په دې باندې شو هغلته هم څرګند شوی ده. دی دا هغه ابهامات دي چې د پاکستان د عمران خان په خبرو کې او د دې د مخالفینو په دریځ کې موږ لیدلی شو. مخالفین هم دا وایي چې موږ خو رای عدم اعتماد تحریک روان کړی و، او دا خو د مارچ په میاشت کې بعد په طالبان کې دا رای گیری شوی وی، دوه درې ځلې دا مسله وځنډېده، او آخر دریم د مارچ باندې دوی دغه پارلمان هم غیر قانوني منحل کړی، او سره د دې چې پارلمان هغه وخت کې منحل شو، لیکن هغه کسانو چې دغه تحریک په طرفداري رای ورکړي تقریبا یو سلو او نوي کسانه ول چې دا د پارلمان اکثریت ښي. نو په دغه مسلو کې د دواړو اړخونو دریځ تقریبا منازفي ده، او داسې تر اوسه پورې د نړیوالو غبرګون یا حتی د سیمې د هیوادونو غبرګون په دغه برخه کې
مننه اتمر صاحب، مخکې تر دې چې د بحث اصلي ټکي ته راشو چې د پاکستان سیاسي کړکېچ به د افغانستان پر اقتصادي او سیاسي وضعیت څه اغېز وکړي، همدا مسله یو څه نور هم سره شاربو. کاکړ صاحب، څه فکر کوئ چې ستره محکمه به څه پرېکړه وکړي؟
شبر صاحب، دا خیر ویلای نه سو ځکه چې پاکستان کې
ما مطلب د کومې پریکړې ممکنه دي،
د زاغه ترازه مخزه به دي. آزاد صاحب یو خبر وکړه، داسې مو دوه شان سره غډولای په یو وخت کې، یعنی د پاکستان کې سیاسي کړکیچ بحث کوو، داغه ریشه چې داغه په واشنگتن کې نه ده، یعنی د واشنگتن او د پاکستان تعلقات د روس یا د یوکرين په مسله کې د یو بل موضوع ده او دا چې په پاکستان کې د اپوزیشن لخوا د عمران خان خلاف د تحریک عدمه اعتماد راوړل شوی دی دا لاغزه پرې دی. عمران خان غواړي چې دا سر وتړي او دا وایي چې دا سره تړلی دی. البته په پاکستان کې څومره سیاسي ګوندونه دي موږ له وخته پیژنو. دغه ټول ماته نشکاري چې ټول د پیو خوله باندې وي او د امریکا په وینا باندې او دومره په ښکاره باندې ده د عمران خان خلاف عدم اعتماد تحریک راړي. دغه د یوکرین مسله نه وه هم د عدم اعتماد تحریک راوړلو باندې دغه بحث
دا خو یو نظر دی که راشو سترې محکمې موجود
سترې محکمې ته به دې ته راشو چې ستره محکمه زیاتره خلک دا فکر کوي چې کوم کارپوهان دي او دا خبره له نږدې څاري نو هغه په هغه کې ځینې دا وایي چې کېدای شي ستره محکمه چې دا هغه وایي چې څه شوي دي پر هغه باندې په اصطلاح تیږه کښېږدئ ډبره کښېږدئ او په راتلونکي کې د ټاکنو لپاره تیاری وکړي او یو موقتي حکومت چې په پاکستان کې د اساسي قانون له مخې دی یا د جوړ شي یو دا امکانات شته چې هغه وایي چې څه شوي دي بس شوي دي. دومه دا ده چې ممکنه ده داسې هم وشي چې د کارپوهانو په نظر چې ستره محکمه کېدای شي دا فیصله وکړي چې دغه مرستیال مشر چې دی د اسمبلۍ د چې کومه فیصله یا کوم امر ورکړی دا امر بیرته واخلي. نو که بیرته واخلي نو دا بیرته به اسمبلۍ ژوندۍ سي او ورسره به حکومت ژوندۍ سي او بیا به د عدم اعتماد تاریخ سره ځي. خو تر اوسه پورې د اپوزیشن له دغه داسې ښکاري چې ستره محکمه شایي ځکه چې اپوزیشن په وار وار په ستره محکمه فشار اچوي چې اساسي قانون چیلنج شوی دی ننګول شوی دی او تاسو به کوشش نه کوئ چې تاسو دغه شی ډبره پر کښېږدي او پر مخ باندې کیسه کوي. خو زیاتره امکان یعنی خلک دا ښکاره کوي چې ستره محکمه شایي هغه فیصله وکړي چې هغه د عمران خان په ګټه وي.
ستاسو تر همدې خبرې پورې د عمران خان د ډلې تحریک انصاف یو چارواکی علی محمد خان هیله مند دی چې د سترې محکمې پریکړه به د دوی په ګټه وي.
موږ پر خپلې سترې محکمې پوره باور لرو. دا تر ټولو ستره قانوني مرجع ده. هیله من یو او که خدای کول د پاکستان د خلکو په خیر به پریکړه وشي.
کاکر صاحب که چېرته ستره محکمه داسې یو پریکړه وکړي چې انتخاباتو ته خبره ولاړه شي اپوزیشن څه کولی شي؟
اپوزیشن نن سهار یو غونډه کړې ده او هغه غونډه کې دا لومړی ځل دی چې دوی یو لیکلی بیان راوړی دی پر ځای ته دی چې دوی خبري اعلان ته مخامخ سي او په هغه کې پر ستره محکمه باندې غږ کړی دی چې د پاکستان اساسي قانون تر پښو لاندې سوی دی او موږ د دې اساسي قانون د ژوندۍ کولو د پاره تر ډیره حده پورې تلای سو. هغه حد نه دی یاد کړی چې هغه صدای. نو اپوزیشن سره دوه لارې دي. هغه له یو دوه امتحانو سره مخامخ دی. کستره محکمه داسې فیصله کوي چې هغه زاړه چې سوي دي او عمران خان چې څه کړي دي او حکومت او انتخابات وسی نو بیا به عمران خان او ولسمشر هم د عمران خان د پارټۍ دی واکمن تحریک انصاف دی. نو ممکنه ده بیا په دوو کې دوی تقسیم وي. اپوزیشن سره بیا دوه لارې دي، یا له حکومت سره د راتلونکو انتخاباتو په اړه چې کوم ترتیبات دي په هغو کې ځان شکېلی تر اوسه پورې دي ځان شکېل کړی نه دی که څه هم عمران خان په وار وار کوشش کړی دی. او دوهمه بیا داسې ده چې دوی به هم د دې عمل په ضد د سپریم کورټ د دې فیصلې په ضد تحریک چلوي، جلسې به کوي، مظاهره به کوي، احتجاجونه به کوي. خو چې هغه هم یو ډېر ګران عمل دی. خو دا وخت تر ډېر غټ امتحان چې دی هغه دوه ځایونه تیریږي. یو د پاکستان ستره محکمه چې دوی فیصله به څه نقش روروي او په مستقبل کې به دوی څنګه یادېږي، او دوم اپوزیشن په ډېر غټ امتحان کې دی چې آیا د سپریم کورټ یا د ستره محکمې ضد لاړ شي که چیرې د دوی په حق کې فیصله نه راځي، له عمران خان سره په انتخاباتو کې سابقې ته یعنی مقابلې ته لاړ شي، او که نه هم دغه عمل سوی دی د دې د ریورس کولو یا بیرته اخیستو دپاره تحریک وچلی. نو غټ امتحان کې اپوزیشن دا وخت شکیل دی.
مننه کاکړ صاحب. له یوې خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکوو او دې مسلې ته راګرځو چې د پاکستان دغه سیاسي کړکیچ به د افغانستان پر وضعیت څه تاثیر وکړي.
آزادی په سپو کې پروګرام په منځنۍ چپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري.
احمد شبرم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه له واشنگتن نجیب آزاد، له برلینه اسحاق اتمر او په استودیو کې عبدالحی کاکړ را سره دي. آزاد صاحب، په لنډو باندې که تاسو وایاست چې د پاکستان سیاسي کړکیچ که دوام وکړي په افغانستان باندې به تاثیر څه وي؟
ش یو مسله خدای تر کوم دی چې د پاکستان اوسنی وضعیت ته ګورم سیاسي کړکېچ ته ګورم دا لومړی ځل نه چې پاکستان کې ملکی حکومت لدی وړاندې خپل قانوني یا غیر انتخاباتي دوره پوره کی لمندځي البته دا لومړی ځل دی چې پاکستان کې پاکستان ولسی جرګه یا اسمبلی کابینه ماتوي چې د پاکستان اساسي قانوني آئینه چیلنج کړل او ستره محکمه په دې حق له پریکړه کوي لکه په ټوله کې ملکی حکومت لمندځه تک د پاکستان په تاریخ کې تر نوې فیصد ملکی حکومتونه لمند تللي دي وړاندې تر دې چې د خپل هغه انتخاباتي یا قانوني دوره پوره کړي لکه په لوی کچه په پاکستان کې ډېر زیات تاثیر نه درلودل دی یو ټول مهم لامل دا دی چې د پاکستان تقریبا ټول واک تل د پاکستان د نظامی حکومت یا تو بل اصطلاح د اردو سره ده یا اردو توانېدلې ده چې یا د ماشاءالله د لارې یا د موقت حکومت یا سرپرست لومړی وزیر د لارې یا د انتخاباتو د لارې د بیرته ډېر شر د کړکېچ د سیاسي کړکېچ مدیریت کړي او په واقع همېشه دی وي مستقیم یا غیر مستقیم داسې پر افغانستان به څومره تاثیر ولري له بده مرغه که څه هم دا ډېر اوږد بحث دی چې پاکستان په اوسنی وضعیت کې یا په ټوله کې په پاکستان باندې متحده ایالاتونه څومره نفوذ لري هغه د سایکلون د پروژې را په دې خوا اوږد بحث دی لکن له بده مرغه د افغانستان په اوسنی وضعیت باندې به ډېر زیات اغېز ولري د افغانستان لپاره منفي اغېز ولري پاکستان لپاره به مثبت اغېز ولري دغه څو لامل نه دي لومړی دا چې په دې کې هېڅ شک نشته چې د افغانستان اوسني واکمنان یا طالبان په بشپړ توګه د پاکستان تر نفوذ لاندې دي تر دې بریده پورې چې حتی موږ ملتونه چې لومړی لیک د طالبان خواسته ول کیږي هغه په اردو ژبه ول کیږي او د دې تر څنګ د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر او بیا وروستی مشر چې اوسنی مشر دی د افغانستان تر اترک د افغانستان په مسایلو کې ډېر ښکلېدل د افغانستان د پاره په پاکستان کې د اسلامي سازمان دوه ځلې ناستې بیا د پاکستان وړاندیز چین ته چې د افغانستان د پاره د ناستې کوربه توب وسي دا ټول هغه مسایل دي چې مستقیما پر افغانستان باندې اغېز لري دا چې اوس څنګه وضعیت په افغانستان باندې تاثیر کوي تر ډېره بریده د ښاغلي خلیلزاد راتګ د عمران خان د لری کېدو د بحث نه هاخوا د متحده د پاکستان سره د متحده ایالاتونو خبرې او د پاکستان د لوی دستیز دریس کې یا په ټول کې د پاکستان په دریس کې راته د دې بزون راتګ او له هغه وروسته د جنو معتبرو نړیوالو رسنیو له ادرسه دا خبر خپرول چې د افغانستان په یا د کابل په نړیوال میدان کې یا نړیوال هوایي ډګر کې د خطر فوجان لیدل دا د افغان ملي سوي نو زه فکر کوم چې کومه لابي چې پاکستان د افغانستان د لپاره کوله د طالبان د لپاره چې درس راکړي زموږ نیولې دی د طالبان د
یعنی تاسو آزاد څه پلانډو باندې یعنی د پاکستان سیاسي کړکېچ په افغانستان باندې منفي تاثیر کوي که مثبت
په افغانستان باندې بالکل منفي تاثیر کوي هغه یو عامل دی
مانه پام دې برخه کې پلانډو د اتمر صاحب نظر اخلم اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ چې مثبت تاثیر کوي که منفي
زما باور د سیده اول د امریکا او د پاکستان روابط کومو ګورو دا ډیر ستراتیژیک دی او زه ګورم کوم ک امریکا د تلوالې چې پاکستان د اقتصادي سقوط کې د ول خوانه پاکستان امریکا ته په کال کې 5 میلیارډ ډالر صادرات لري او دا یو ډیر لوی رقم دی امریکایان په توګه دا نه غواړي چې پاکستان کې داسې اړدو کورشي چې پاکستان گویا سقوط خواته ویسی د بل خوانه د پاکستان تاثیرات په افغانستان کې یقیناً چې افغانستان خو پاکستان سره ډیر تجارتي معاملات لري او تقریبا د افغانستان ټول بازار د پاکستاني توکونه ډک دی او همدغسې خوراکي توکي دي همدغسې نور مسایل دي زه فکر کوم په پاکستان کې چې هر تغییرات راځي د هغه تاثیرات مستقیم افغانستان باندې دی لبل خوانه که د سیاسي اړخه مونږ وګورو یقینا چې عمران خان خپل او د عمران خان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي دوی ډېر د طالبانو دپاره په نړیواله سطحه دوی لابیګري وکړه حتی داسې ویل کېږي چې عمران خان همدغه مسله د امریکایانو سره تر دې حده پورې ورسوه چې امریکایان په دې قانع شول چې افغانستان کې دوی طالبان بیرته واک ته ورسوي. نو دغه صورت کې که مونږ د طالبانو سفرونه ګورو چین ته، روسیې ته، نورو ځایونو ته، او همدغسې د پاکستان په دغه برخه کې لابیګري وګورو، دا یقینا چې د عمران خان حکومت سره طالبان ډېر نږدې پاتې شوي دي. او دا
مننه اتمر صاحب، مننه کاکر صاحب، تاسو ته کراشم، څه فکر کوئ که عمران خان وي د افغانستان په قضیه باندې به تاثیر څومره وي، او که عمران خان نه وي دا تاثیر به څومره وي؟
موږ چې د پاکستان سیاست ته ګورو، که عمران خان وي که نه وي، که پاکستان کې حکومت وي که نه وي، نو پاکستان بهرنۍ تګلاره چې ده دا د پاکستان اردو ټاکي. نو د پاکستان اردو پر خپل ځای ده، داغه چې کوم د افغانستان یا د هند یا د امریکا د پاره کوم رابطې دي، تماسونه دي، پالیسیانې دي، تګلارې دي، هغه پر خپل ځای دي. نو ماته داسې نه ښکاري چې په بهرنۍ تګلاره کې به د افغانستان په اړه باندې کوم بد اغېز وکړي. خو یو شی چې هغه به د طالبانو په تاوان وي، هغه دا چې پاکستان به پخوا چې کوم د افغانستان لپاره په ډیپلوماټیکه برخو کې د هغو په نړیوالو د منلو دپاره، یا په افغانستان کې چې کوم بشري ناورین دی هغه نور پړسولو دپاره، او پر هغه اساس باندې د طالبانو دپاره د نور رعایتونو ترلاسه کولو دپاره، نو افغانستان به د پاکستان څومره فعال رول لوبولی له نړیوالو سره چې هغه دې ته حاضر کړي چې تاسو طالبان ومني او دوی سره مالی مرستې وکړي، په هغه به لږ ټکنی سي، پر هغه به اثر وسي. دوم دا چې د پاکستان پر افغانستان کې په طالبانو باندې چې کوم نفوذ دی، هغه نفوذ په دې نه ختمېږي چې دا ټولې رابطې یا تماسونه هغه د پردې د شاله خوا وي، او د پردې د شاله خوا چې دي هغه یا استخباراتي یا پوځي کړۍ کوي چې هغه پر خپل ځای باندې وسمسته.
مننه کاکړ صاحب. د سیاسي چارو د کتونکي نجیب ننګیال نظر د سره شریکو، دی وایي چې په دې باور دی چې په اسلام آباد کې روان سیاسي کړکېچ د افغانستان لپاره مثبت ټکي هم لري.
زه فکر کوم مثبت تاثیر دا کېدلی چې پاکستان په کور دننه باندې تاسو لیدل چې شاه محمود قریشي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر و، هغه به د افغانستان په نیابت باندې د نړیوالو سره خبرې کولې. دغه تشه فعلاً هلته احساسېږي، او له دغه فرصت نه طالبان کولی شي که وغواړي، البته دا اراده موجوده وي، له دغه فرصت نه استفاده وکړي، دوی مستقیما د دنیا سره د ډایلاګ ته لاړ شي، خبرو ته لاړ شي، او د پاکستان د دوی په نیابت باندې خبرې ونه کی، او خپل اړیکې تناسب خپلواکۍ خواته ویسي. زه فکر کوم دا بهترین وخت دی، ځکه هلته چې دي هغوی په خپل غم باندې اخته دي، او کابو درې میاشتې به پاکستان ممکن منتخب حکومت ونه لري، ځکه انتخابات کېږي، هغه به درې نیمې میاشتې وخت نیسي. نو په دغسې یو حالت کې دوی کولی شي اړیکې خپلې داریک کړي د دنیا سره، او د هغه تورونه چې دوی هم فکر کوم تر ډېره حده پورې راپورونه اخلي، طالبان هم خوښ نه وو تر ډېره ځایه پورې چې د دوی په نیابت د شاه محمود قریشي خبرې وکړي. نو په دې اراده موجوده دغه وخت دی چې دوی دنیا سره خپلې اړیکې مستقیمې کړي، او د هغه شرطونه د دنیا غوښتنې هغه ته غوږ ونیسي، افغانستان دغه انزوانه وباسي.
آزاد صاحب، د ننګیال صاحب له دې خبرو سره تاسو هم نظر یاست؟
ګورې لکه مخکې چې ما یادونه وکړله، په پاکستان کې د ملکی حکومت څنګهدل لومړی ځل نه دی. پاکستان ټول مسایل په ځانګړې توګه د پاکستان د بهرنۍ چارو پالیسۍ او هغه هم د افغانستان لپاره چې د پاکستان د بهرنۍ پالیسۍ 70% برخه تر ډېره د افغانستان تشکیلوي یا جوړوي، هغه د پاکستان د اردو په لاس کې ده. منفي ټکي ځکه ډېر دي چې پاکستان په دغه شپږ اوو میاشتو کې دا هڅه وکړه چې د افغانستان سره یا د طالبانو سره نړۍ د پاکستان له ادرسه یا د پاکستان له دربچي وروګوري، او هغه تر ډېره بریده پورې شونې وس ډېره زیاته ده. ځکه سمه ده لکه مخکې مې یادونه کړه، د عمران خان بحث کې یو خواته پرېږدو، د یوکراین او د روسیې بحث بلې خواته پرېږدو، په چین کې د بلاک رامنځته کولو بحث بلې خواته پرېږدو، اما د پاکستان اوسنی دریځ چې د پاکستان اصلي دریځ همیشه د پاکستان د اردو دریځ وي، نه ملکي حکومت ماتره کې مثلا هڅه پورن ویلی وي. د پاکستان لوی د سیسټ څو ویله هغه د پاکستان د ریس دی، د امریکا په ملاتړ دی، د روسیې غندل، په دې کې هیڅ شک نشته چې د طالبانو سره د پاکستان کوم اړیکې چې وي، او څه دی وړاندې چې هڅه کوله چې نړۍ به د پاکستان لارې د پاکستان د دربچې افغانستان ته روګوري او ورسي هغه تر ډېره بریده ولیدل شول چې اوس په مقابل کې امریکایان ته قناعت ورکړی دی او د دې ناستې سره سم د باجوړه خبرو سره سم په کابل ایرپورټ کې یا میدان هوایي کې د قطري پوځیانو لیدل او قطر په منځني آسیا کې د مستقیمن د امریکا استازیتوب کوي. یو ډول وړوکی امریکا ده د هغو پوځیان دلته دا فتن لیدل دا په دې معنا چې ځینې تفاهمات شوي دي او ځینې تفاهمات په دې معنا چې تر دې وړاندې چې څومره پاکستان د طالبانو استازیتوب کوي اوس به تر دې ډېر وکړي. اوس به نړۍ د پاکستان له لارې افغانستان سره خپلې اړیکې پالي ښکاره خبره ده. په ډیپلوماتیکو اړیکو کې به ظاهرا متقی وي
آزاد صاحب وپاشي ننګیال صاحب دا خبره کوله چې طالبان کولی شي چې له دې فرصت استفاده وکړي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ دی دوی په خپل له نړیوالو سره رابطه ټینګه کړي د دې چانس څومره دی؟
نه زه فکر نه کوم هغه ځکه چې د طالبان د راتګ سره سم په افغانستان کې فارمو سوي دي. د افغانستان په افغانستان کې طالبانو د واکمنۍ د راتګ سره سم د دې کابینت جوړېدو پورې هغه د پاکستان استخباراتي کسانو کړي دي استخباراتي مامورین یا استخباراتي مشر یا دایسای مشر دا کارونه کړي دي او کوملتي سفرونه هم سوي شامل کړي شي هم چې راغلي دي د پاکستان د ایسای پخوانی مشر وسره چې اوس په پېښور کې د اردو مسولیت لري د پېښور د
مننه آزاد صاحب مننه د اتمر صاحب نظر به وخت نشي بیا وړاندې اوریدونکو ته ورسو. اتمر صاحب تاسو څه فکر کوئ آیا ممکنه ده چې د پاکستان دغه سیاسي کشمکش پر مهال په افغانستان کې طالبان د نړیوالو غوښتنې ومني او له نړیوالو سره رابطې ټینګې کړي او لکه څنګه چې ادعا کیږي او ویل کیږي چې د پاکستان اثر پې پروت دی لغه اثر یو ډول راووسي؟
زه په دې باور یم چې دومره چې موږ او تاسې فکر کوو چې طالبان د پاکستانیانو خبرو ته غوږ نیسي داسې ده دی که په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ ځینې مختلفې ډلې دي چې هغوی ډېر کوشش کوي چې دغه هویت خپل روښانه کړي او لکه چې ننګیال څه ویل زه په دې باور یم موږ افغانان دغه مشوره ورکوو طالبانو ته یا دوی ته وړاندیز کوو چې دوی د خپل هویت څرګند کړي دوی د نړیوالو سره مشترکه ژبه پیدا کړي دوی د خپل افغانانو سره مشترکه ژبه پیدا کړي. یو خبره چې اوس ډېر مشکل دی د طالبانو دا دی چې دوی د دوی شمشیر په اصطلاح د ملت خواته دی. دلته مکتبونه بند کړي دي دلته په بشري ازادۍ باندې بندیز لګولی دلته ډېرې نورې ستونزې دي چې دوی ملت سره مخامخ دي. که دوی زمونږ یا د ځینې کسانو خبرې واوري دغه ښه فرصت دی چې دوی د خپل هویت خپل په اصطلاح هغه سیستم نړیوال ته وښي او دا دې وښي چې دومره چې نړیوال د دوی په برخه کې فکر کوي دوی همداسې نه دي. اوس د پاکستان او د طالبانو اړیکې هم تر یو حده پورې زه داسې فکر کوم چې په یو محدوده کې دی ځکه چې دلته په افغانستان کې د تحریک طالبانو پاکستان فعالیت موجود دی دلته دغه ډلې موجودې دي دلته داعش موجود دی دلته ایغور موجود دی دلته ترکستان شرقي موجود دی دلته نورې ترهګرې ډلې موجود دي چې دا د نړۍ تعامل یا د سیمې د هیوادونو تعامل طالبان سره اکثرا په دغه بنیاد باندې دی. پاکستان هم چې طالبان نه دا غواړي تاسې ولیکل چې په تېر وخت کې دوه درې میاشتې مخکې تحریک طالبانو پاکستان د سراج الدین حقانی په منځګړیتوب یو میاشت اوربند په پاکستان سره لیکن دغه اوربند ونه غځېده. یعنې دغه هغه ستونزه ده چې دلته عملا موجود دی او پاکستان همیشه د طالبانو دا غوښتي چې دغه ډلې تاسې وځپئ یا دغه ډلې مه پرېږدئ چې دلته فعالیت وکړي. خپله پاکستانان راځي په افغانستان کې دوی د بلوچانو پر ضد ترورونه ترسره کوي دا خبرې دي چې ډېر استخباراتي اړخ لري او زه فکر کوم دا په دې پورې نه محدودېږي چې یوازې موږ ډیپلوماتیک روابط ته د پاکستان او د افغانستان ګورو.
مننه له یوې خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته مخه کړو چې اوریدونکي څه وایي.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري لمیلمنو پښتنې کولای سي. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانو.
ازادۍ په چپو کې پروګرام د پروګرام موضوع مو په پاکستان کې سیاسي کړکیچ د افغانستان پر وضعیت څه اغیز کولی شي. د ټلیفون شمیرې مو د 00420221120501 تکراروم، 00420221120501. او په دې شمیره تاسو د واتساپ له لارې په دې خبرونه کې برخه اخیستی شئ. 00420221120401 د واتساپ شمیره تکراروم، 00420221120401. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې هم په دې خبرونه کې ګډون وکړئ. یو اوریدونکی راسره دی، مهرباني وکړئ. اصریب سپوک پروگرام
مرته پات سلام او ملمنو ته سلام وای. محمد همدر ګر سره پاړی کا کوم لغمان نه
مننه مهرباني.
دا من پمل کې څه سراغ له لاندا غا دی پاو ټارګټ او عمران خان ته ټاکله واغې چې پورا کو وس عمران خان هغه ته نور ته درد نه لګیږي واغه کم ټارګټ سی واغه د پورا کو او وس پاکستان غواړي چې وس روس او د چین او د ایران په شمول باندې امریکا هم خپل کې او افغانستان سره د افغانستان نامه خزان بل واړي او دا د منګه په نه په ګټه دا نه په تاوان دا وس کاری وی ال تا غمن ته ګټه نه را رسید په بلاس کې دا ټول کار او کبل را ولي هغه بل هغه ته یو بل ټارګټ وتا چې هغه هم په پوره کې او بس
ماننه
مونږ ته هغه یو خبره ده
ماننه په لوریدون کې ته مخه کوو. ازادي په پوک پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو پلان کړئ. تاسو دا وریدون کې نه وری بل وریدون کې هم را سره شته، مهرباني وکړئ. ازادي په پوک پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خل سلامونه تاسو ته او تاسو ملما او د ازادی رادیو ټول او رجن ته سلامونه. اونې کې هیله احمد یو مقابل خارنه
مهرباني
محترم وګورئ لکه پاکستان ته افغانستان په نسبت هر یو حکومتونه بدل شي را بدل شي پالیسی یو ده ځکه هغه تعریف شوی سیاست لري چېرته افغانستان نه ګواخ پیخ نشي افغان پاکستان هیڅ کله نه غواړي چ افغانستان کې حالات ترنګل شي ځکه چې د یو افغانستان د یو افغانستان چې پر امن او باثبات دی د افغانستان د پاکستان په ګټه کې ده. مونږ ولیدل په دې درې سال وختو کالو کې کله چې خلکان او پرچمان راغلل کومونستان کودتا یو کول هغه نه روسه شورویان راغلل یړغلی وکاو یلی بدبختی د خپل افغانانو او د افغانستان شمالی هوادونه ولکه شوروی تاس چې افغانستان کې برید وکړ نو خلک مجبور شو پاکستان ته مخه کړی. نو دلته اوس افغانانو ته پکار ده چې یو مدون او تعریف شوی سیاست چې په منافع ملی باندې استواری هغه سیاست خپل کړی چې هم د ایران په ګټه وي هم د افغانستان هم د پاکستان په ګټه. مننه. سلام علیکم.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو. اساس دې سپورت پروګرام دې مهرباني وکړئ. بله تاسو پلان کست لدی اوریدون کس را نورو تاسو پلان کست مهربانی وکړئ خبرې وکړئ.
ما آواز در دی
پاکستان کې کومه ګډوډي جوړی دی هغه ټول د افغانستان په تاوان باندې تمامېږي ځکه پاکستان د امریکا د لاس لاندې ده. دا اوس د امریکا په کې ریشې بندې دي هماغلته دا اوس یې ګډوډي په کې اچولې ده هم امریکا په کې اچولې ده. مونږ پاکستان نه غواړو پاکستان سره مونږ دوستي ده د مونږ خور خدای ده مونږ پاکستان نه نه رهېږي پاکستان د مونږ دوست ده اما چون امریکا یې نه پرېږدي لکه اوکراین بندې چې هغه اوکراین ته دل په دره کې هغه د ویټه کو کې ځای کرار ورته ناسته سلا ورکوي مهمات ورکوي چې امریکا خو همدغه پالیسي ده چې مخلوق د خدای په جنګ باندې وچي و سلام کوي تیرا.
مننه. یو بل اوریدونکی اخلو بیا میلمنو ته ورځو، مهرباني وکړئ تاسو پلان کست. تاسو پلان کست.
بله
خبرې وکړئ لطفا.
زموږ آواز درځي
ته پلان کې خبرې وکړئ لطفا. دا اوریدونکو قطع شو بس بل اوریدونکو نه خلو میلمنو ته ورسو. آزاد صاحب په لنډو کې د دې اوریدونکو په څرګندونه باندې خپل نظر څرګند کړئ لطفا.
ښه
یو بار خو دا ورېدو خبرې کې دا و چې تر ډېره بریده پورې خپل افغانان مسؤلیت لري او تر ډېره بریده پورې ګرام هم افغانان دي. په دې کې هیڅ شک نشته چې تاریخ په اوږدو کې څه چې پېښ شوي دي هغه څه چې موږ خپله هم کړي دي هغه پړه موږ په پاکستان یا په نورو هېوادونو اچولې ده. لکن په دې کې هم هیڅ شک نشته چې د پاکستان دولتداري د پاکستان کورنۍ او بهرنۍ پالیسۍ کې د افغانستان برخه په ځانګړي توګه هغه خاص ډسکونه دي خاص وینګ دی چې هغه په پاکستان په اردو کې ده. هغه د پاکستان د ملکي حکومت د تګ راتګ سره په هغې کې تغییر نه راځي، اما د وخت سره سم دوی په خپل پالیسۍ کې چې کوم تغییرات راولي هغه د پاکستان اردو ده. نو په ټوله کې ویلی سو چې افغانستان د افغانستان سره د څه چې پېښ شوي دي یا څه چې پېښېږي یا څه ډول چې پالیسۍ دی دپاره جوړېږي هغه د پاکستان اردو ده. البته د پاکستان د برخې خبره کوم په عموم کې په نړۍ کې نه. نو په ټوله کې د عمران خان د تګ سره د بل ملکي حکومت د راتګ سره د افغانستان پر وضعیت باندې د پاکستان په پالیسۍ کې به څه تغییر رانه شي.
مننه اتمر صاحب که تاسو ته راشو دی اوریدونکو په څرګندونه باندې که خپل نظر څرګندوي لطفا.
مننه زما په اړه داسې دی چې ګورې هر ملت یا هر هیواد ځان ته په اصطلاح نېشنل کریکولا لري. نېشنل کریکولا دا مانا او چې په یو ملي اهدافو باندې دوی یو توافق لري چې په اوږدمهال کې د 10 کلونو دپاره د دوی اوږدمهال یا نېشنل کریکولا څه شی دی هغه باندې دوی اتفاق کوي او هغه ډیولپ کوي یا جوړوي. پاکستانیان دا لري او د پاکستان د ایجاد نه دوی خپل منافع او ګټې تعریف کړي دي او تر ننه پورې څومره دولتونه چې پاکستان کې راځي دا اوس د عمران خان اول سناریو نه دی چې مونږ دا وینو. په پاکستان کې دا 4-5 ځل دی چې دغه حالت راځي. په 1990 کال کې د جنیجو حکومت همدغسې ړنګ شو، پهلوان ړنګ شو، بېرته د هغوی ستره محکمه فیصله وکړه چې تاسو لاړ شئ نوي انتخابات ته. زه اوس هغه داسې فکر کوم چې پاکستان کې به کړکېچ نه راځي، دا یو 2 ورځې به دې خوا ته کېږي، بالاخره به انتخابات ته ځي یا به موقت حکومت جوړېږي. په هر صورت کله چې مونږ افغانان یو خپل هویت جوړوو، یو نېشنل کریکولا جوړوو، دا د رژیمونو په تغییر کې دا نېشنل کریکولا نه تبدیلېږي. په هغه کې ټول شاید واضح او څرګند دي، په هغه کې که احوت وي که بهبود دي هم ښه په مطابق دوی پر وخت ځي. متاسفانه په افغانستان کې دغه شی نه دی شوی او تر اوسه پورې نه دی شوی. ځینې زموږ دوستان په دې رسنیو کې وایي چې ملت سازي نه دی شوی، توافق نه دی راغلی. بالکل دا صحیح خبره ده. دا د زمامدارانو اولنی مسؤلیت دی چې دوی ملت سره کښېني او ملت سره خبرې وکړي او د ملت نظر په دغه برخه کې واخلي. کله چې مونږ لویې جرګې جوړوو ګورې ټول لویې جرګې فرمایشي راځي د یو اجنډا په خاطر، ټول دروغ وایي، ټول فیصله کوي، دا وروسته چې وګورې هغه فیصله هم دوی عملي کوي نه. خو دغه زمونږ مشکل دی چې مونږ باید په خپل منځ کې اول یو بحث باندې توافق وکړو. زبا وړاندیز د غوسدي د طالبانو حکومت ته دی چې دوی دې کښېني، خلکو سره خبرې وکړي، د خلکو نه دې واوري په یو مسله باندې. همیشه دا نه وي، دا په نه اسلام کې شته نه کوم بل دین کې شته چې همیشه یو سړی دا وایي چې څه شی چې زه وایم همدا صحیح دی. دا بالکل یو غلط برداشت دی چې دوی سره موجود دی. څه چې دوی وایي د اسلام تعریف هغه په اصطلاح کې منته راوردي، اسلام دوی ځان ته جوړ کړی، هر شی د خپل په فکر باندې دوی تحلیلوي او هغه بیا قانون جوړوي. دا نتیجه نه ورکوي زما په فکر. دا زمونږ د ستونزو د حل لاره ده. دی نو باید مونږ ټول اول د دې دپاره چې یو متفق نظر اوسو، یو فکر سره راټول کړو او په دې باندې بحث وکړو. په دې برخه کې چې دوستان ویل یقیني دی، بلکه د هر هغه تعاملاتو ده چې په سیمه کې روان دي متاثر کیږو. که تاسو وګورئ اوکراین کې جایک لدی دی روس او د اوکراین نن په اروپا کې غوړي نشته، اوړه نشته، تیل قیمت شوي دي، په امریکا کې تیل قیمت شوی دی د اوکراین د جګړې نه، چې تاسو وګورئ چې هېڅ هغه نه لري. مثلا په هند کې، مثلا په پاکستان کې پختل او دننه په افغانستان کې د نرخونو قیمتونه تغییر خوړلی، دا د اوکراین د جګړې د وجې نه طبیعي دی چې هر تحولات چې په سیمه کې راځي دا په ټولو هېوادونو باندې تاثیر
کوي. من همدغه اقتصادي مسلې ته له یوې خبرتیا وروسته ادامه ورکوو چې د پاکستان حالت د افغانستان پر اقتصادي وضعیت څه تاثیر کوي.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 100.5 څپه هم نیولای سي.
ازادي په سپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو ده په پاکستان کې سیاسي کړکېچ د افغانستان پر وضعیت څه اغېز کولی شي. احمد شیبریم ستاسو کوربه. میلمانه مو دي نجیب آزاد د سیاسي چارو کتونکی او اسحاق اتمر د سیاسي چارو کتونکی. افغانستان له پاکستان سره 10 کاله مخکې شاوخوا 3 میلیارد ډالر تجارت درلود. د پروسه شکل د اگست له میاشتې راوروسته چې طالبان واکمنان شوي دي، د سوداګري راټیټه شوې ده او د نړیوال بانک په وینا په سپتمبر میاشت کې 3.5% کې راکمه شوه. آزاد صاحب، که چېرته دا تجارت دومره کم شي او پاکستان خپله یو ډیر کمزوری اقتصاد لري، نو پاکستان باید په هر حالت په افغانستان کې د یوه باثباته او د داسې یو حکومت پلوي ونه کړي هغه له نړۍ سره هم ښه روابط ولري او د پاکستان تجارت هم منځنۍ آسیا سره او د افغانستان له پاکستان او هند سره رابطه برقراره شي.
ګورې د پاکستان د تجارت باندې که بحث وکړو، د پاکستان لویه خصوصي پانګونه چې ده هغه بېرته د پاکستان تر ډېره بریده د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو ده، که هغه د نواز شریف وي، که هغه د پیپل پارټي ګوندونه وي، که هغه تر وروجو وړو او تر دغه سیخو ګول او دې پورې، او د دې لپاره همېشه افغانستان ښه مارکېټ و او دی. لکن که په لویه کچه د پاکستان په لوی انځور کې د پاکستان اقتصاد ته موږ مخور واړو، نو د پاکستان د جوړښت را په دې خوا په ځانګړې توګه د اویایي ملسیزي او اتیایي ملسیزي را په دې خوا د پاکستان تر ټولو ډېر اقتصاد چې بهرنۍ مرستې په ځانګړې توګه د متحده ایالاتونو د خوا وې، که مرستې وې، که تړونونه وه، هغه د افغانستان مسله وه، هغه د افغانستان پروژه وه، هغه که سایکلون آپریشن و، هغه که سړه جګړه وه، هغه که بېرته بیا په طالبانو باندې د امریکایانو برید و، د مشرف سره تړون و، پدې کې د افشپاړه سالوتک څخه نیولې تر میلیارډونو نقدي ډالر پورې، همدارنګ تر درنو وسلو پورې، او حتی د سړي جګړې پر مهال باندې مجاهدینو ته د کراچي د پورت نه یا بندر نه تر قبایلي سیم پورې د سلا د انتقال لپاره د 1 کیلوګرام $14 اخیستل کېدل، چې هغه د مصر او همدارنګ د امریکا د خوا چې کومې سلای ورکول کېدلې. نو هغه پیسې، هغه اقتصاد تر دغه د پاکستان لپاره خورا ډېر لوی دی چې دی په افغانستان خپل مارکیټ ولدی په افغانستان کې خپل غنم او ورځې او سمټ.
لیکن آزاد سبو بخشي، که چیرته یو مقایسه تراشو، مثلا له بنگلاديش سره پاکستان مقایسه کړو، د پاکستان اقتصاد له بنگلاديش سره بخیده مقایسه وړ نه دی. بنگلاديش نه دغه رقم د جګړې مرستې ترلاسه کړې دي، نه نورې څه ګټې له نورو ترلاسه کړې دي، نه کومکونه ترلاسه کړې دي، لیکن خپل آزاد تجارت ته وده ورکړې ده او له نورو هیوادونو سره رابطه ورکړل لري. آیا پاکستان له بنگلاديش نه زده کړه نشي کولای؟ آیا پاکستان له هند سره ځان نشي مقایسه کولای؟ په بل شکل په اقتصاد کې خو نشي مقایسه کېدی، لیکن هند آزاد تجارت کوي، له نورو ملکونو سره آزاد روابط لري. د هند اقتصاد او د پاکستان اقتصاد د مځکې او د اسمان فرق لري. نو که چیرته پاکستان په پاکستان کې ځینې سیاسیون حتی دا نظر ورکوي، خصوصا د ملکی کسان، د سیاسي ګوندونو ځینې مشان حتی دا نظر ورکوي چې پاکستان که چیرته آزاد تجارت له افغانستان لر له منځنۍ آسیا سره ولري، ممکن د پاکستان اقتصاد په پښو ودري شي. مثلا مخکې ما ته اشاره وکړله چې په 2010 کال کې افغانستان شاوخوا 3 میلیارد ډالر تجارت له پاکستان سره درلود. که چیرته دغه اوسنی وضعیت وي، په لس کاله کې هم دې حتی نشي رسېدی. څرنګه آزاد
په دې کې هیڅ شک نشته چې کچیره د افغانستان له وضعیت څخه پاکستان سو استفاده ونی کی لکه پتیر څلور ټکلونو کې ښکاره ده او واقعا مثبت سیاست ولوبه وی نه واځي په افغانستان کې په پاکستان کې بلکې په سیمه کې او بیا د سیمه لپاره په نړۍ کې یو ثبات رامنځته کیږي په نړۍ کې هم چې ډیره ترهګری پیښ شوې دي ریښې په پاکستان کې وسونه حل تا وه په دې کې خو هیڅ شک نشته د بنگلاديش په استاده چې بنگلاديش یو د بنگلاديش په جوړښت د بنگلاديش رافیدا کېدل یا جوړښت لامل هم پاکستان او د پاکستان سیاستونه وه د همدې پاکستان د اردو سیاستونه وه بنگلاديش یو تاسو هیواد دی چې هغه تر ډیره بریده پورې د یو قوم هیواد دی د یوې ژبې هیواد دی هغه ته وطن پرستیم تر د همدې کچه پورې ده او مثبت سیالۍ هم په بشپړ توګه هلته موجودې دي چې نړۍ ډېرې سترې کمپنۍ د اډیډاس په یا د نایکی په ګډون په بنگلاديش کې خپل هغه لري ځکه هلته لیبر ډېر ارزانه دی خپلې فابریکې هلته لري لکن د پاکستان د اردو چې کوم دریز دی یا د پاکستان د اردو چې کومه ستراتیجي دی په کوم باور چې دی دوی په دې باور دي چې دا هیواد یو قراردادي هیواد دی خپل په دې باور دي او دلته میش قومونه لکه ستر قومونه چې هلته د یو ډول انحصار کړی دی هلته تر خپل په زور تر خپل هغه نفوذ لاندې راوستي دي هغه پښتانه دي که بلوڅان دي او حتی سندیان دي او په کراچۍ کې د هند راغلي مهاجرین دي که چیرې دوی ته بشپړه ازادي ورکول شي نو دوی په دې باور دي چې بیا هغه هیواد چې د پاکستان په نوم پیژني هغه د ګواښونو سره مخ کیږي او پنجاب ونیسي کولای چې هغه قوت چې دی لري هغه دی ول لري که چیرې همدغه چې لکه تاسو ول چې مثبت سیالي کې هغه اقتصادي او سیاسي بیا رامنځته کړي پاتې سو د پاکستان د ملکی سیاسيونو یا رهبرانو څرګندونې په هغه کې هیڅ شک نشته چې تر ډیره بریده پورې د پاکستان سیاسي ملکی سیاسيون تر فجر د لیډرای د پاکستان د اردو څخه په غیر مستقیم ډول په مستقیم ډول د پاکستان له اردو څخه سلطه کوي د پاکستان د اقتصاد د پاکستان د جوړښت په سیمه کې د پاکستان د سیالۍ په اقتصادي ډول په کلتوري او سیاسي ډول هغه چې کوم وضعیت کې دی دغه لامل اردو بولي او د کې شک نشته چې اردو ده لکن واقع هیڅ نه لري خلک نو فکر کوم چې په پاکستان اردو په دې باور ده چې هیڅ شک نشته چې واځ افغانستان او پاکستان مثلا چې الته به ثبات رامنځته کیږي کله د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت 3 میلیارد څخه 10 میلیارد رسیږي د نړۍ سیاست د لاره پیدا کوي او یا د افغانستان له ادرس د افغانستان له وبو څخه نیولې د افغانستان له نورو معدنو څخه د قانوني ډول استفاده کوي نو پاکستان ته هم ډیره ګټه رسیږي او افغانستان هم پاکستان ته اړ دی ځکه افغانستان اوبه نه لري لکن اردو بیا د پاکستان اردو بیا په دې باور نه ده دیغو دریز دیغو تګلاره همیشه دغه ده چې تاسو دی لکه انګریزان چې په کومه کې په برټش انډیا کې وو چې ډیواید ان رول د تقسیمولو او په یو باندې حاکم
کېدلو د بنگلاديش ته اشاره البته وکم ناخالص عاید سش کال دی راپور لمخې د بنگلاديش 3.3 میلیارډ ترسي اتمر سب آزاد سب د پاکستان پاوست اشاره وکړه تاسو باور لري کچرته دا ومنو چې د پاکستان پاوست دغه رقم یو سیاست مختوري چې په افغانستان کې ناکراری وي کچرته دا ومنو نو ولې باید د پاکستان پاوست دغه سیاست مختیوسی ګټه پڅ کړه
اصل که خود هسته ده که ده پاکستان ده سرمایه داران که ده دا فوزی جنرالان دی یعنی ده پاکستان اقتصادی پستلا رهبری هم ده پاکستان فوزیان کوی او دوی په دغه ورخه که ده افغانستان په جایره که ده امریکا نه او ده نړۍ نه ډیر پیسې ترلاسه کړل څو موده مخکې په دغه رسنۍ کې ستاسو د راډیو لخوانم دا ویل شو چې د پاکستان خوانی د ایسای مشر خپل دوه زامنو ته $500 میلیونه د سویس په بانکونو کې د هغه پیسو نه خپل زامنو ته د هغوی په اکاونټونو کې د سویس په بانکونو کې اچولي وو کوم چې د افغانستان د جهاد د جګړې دپاره د نړیوالو دخوا نه پاکستان ته راتلل اوس هم پاکستانیان په دغه تجارت کې اخته دي دغه شل کالم د افغانستان په افغانستان کې د امریکا د حضور نه دوی ګټه اخیسته یعنی په هغه معاملاتو کې غټ غټ لوی لوی کریډیټونه دوی د امریکې نه ترلاسه کړي دي او زه فکر کوم دا په نړۍ کې دا نو د امریکایانو په اصطلاح دنباله راو دی. د امریکا اقتصاد هم نظامي اقتصاد د امریکا فقط په دې لټه کې دی چې نړۍ کې یو ځای کې جګړه پیدا کړي او خپل صلاح او محبات دور خبرې خرڅې کړي. او د دغه په افغانستان کې د جګړې دغه مستندونه چې په رسنیو کې راغلي دي دا ښیي چې امریکا کې کوم کوم کسان د افغانستان په جګړه کې میلیارډران شول.
اتمر صاحب هغه موضوع به پریږدو ځکه چې دقیق ارقام او اسناد چې بیا وړاندې کوو خو بیا امریکا خو ډېر لوی اقتصاد لري. د پاکستان د پوز مسلې ته به راشو. په واشنگتن کې مې د سیاسي چارو لمیش کتونکي نجیب ننګیال څخه په ټلیفون پوښتنه وکړه که چېرته پوز په اسلام آباد کې عملا سیاسي واک په لاس کې واخلي د افغانستان پر وضعیت به تاثیر څه وي؟ دا څرګندونه اورو.
فکر کوم د پاکستان پوز په افغانستان کې ډیر منفی کردار ولوباو. په وروستي ځل باندې چې افغانستان کې یو جمهوري نظام سقوط شو که څه هم د پوز ځینو اشخاصو دغه بریا ولمانځله دوی په افغانستان کې د نظام سقوط کولو لپاره چکچکې وکړې، خو په نهایت کې دنیا چې دا دغه حالت یا دوی په کور دننه ځینې د فکر خاوندان چې دي دا د پاکستان لپاره ښه زیری نه و. د پاکستان یو داسې لاسته راوړنه ونه لیدل شوه چې فکر کوي چې د دې په اوږد مهال کې پاکستان ته ګټې ډېرې اوسېږي، بلکې د جمهوري افغانستان، د روغ افغانستان، د داسې یو افغانستان چې هغه محتاج نه و، هغه د دنیا سره ښې اړیکې درلودلې، هلته کافي ډېر اقتصادي رشد روان و، د دې ګټه پاکستان ته ډېره تلله. او پاکستان باندې اوس افغانستان یو نوی بوج هم جوړ شوی دی په اقتصادي اړخ باندې. هغه پاکستان چې په خپلو وګړو دپاره، د خپلو خلکو دپاره د هغوی ضرورتونه نه شي پوره کولی. او تر څنګ یې تاسو ګورئ د امنیتي پیښې هم زیاتې شوي دي. افراطي ډلې چې دي هغه په نهایت کې چې دی دا هغه خلکو ته هم تاوان لري، څوک چې پالي افراطیت وده کوي. تاسو ګورئ په پاکستان کې د امنیتي پیښې هم زیاتې شوي دي. کله چې په افغانستان کې یو جمهوري باثباته نظام وای دغه پیښې په پاکستان کې نه شوای کېدلی، او ځکه د دې ځای نه به تهدید نه و. دغسې یو حالت کې دا د سیمې په ګټه نه دی، د پاکستان په ګټه هم نه دی. که څه هم پاکستان کې پوز ډېر کله دغسې اشتباهګانې کړي دي، د پاکستان د پوز د اشتباهګانو له امله پاکستان یو وارې مات شوی دی. پاکستان عملاً په دوه ټوټو باندې تقسیم شوی دی. عملاً پاکستان د پوز د اشتباهګانو له امله تاسو ګورئ فعلاً بلوچستان کې څه روان دي، په خیبر پختونخوا کې څه روان دي، د پاکستان په منځ کې د قومونو تر منځ ملي وحدت تر بل هر وخت ډېر پاشل شوی دی. ګوندونه تر بل هر وخت ډېر په قهر دي. همدغسې وګورئ سیاسي چالش سره دوی مخامخ شول، اقتصادي حالت کوم ځای ته رسېدلی. فکر کوم پوځ چې د پاکستان سره څه روان کړي دي په مجموع کې دا د افغانستان په اړه باندې هم غلط دي. او که بیا پوځ ته واک سپارل کېږي، پوځ په نهایت کې حکمران راځي، د افغانستان کې به افراطیت نور هم وده وکړي، او دوی به فکر کوم د طالبانو باندې خپل هغه نفوذ چې دی هغه ته زیاتوالی ورکړي، شدت به ورکړي.
یو نظر دا دی چې ممکن په پاکستان کې پوځ واکمن شي. د خبرونې وروستیو شیبو ته رسیدلی وو. په لنډو آزاد صاحب ستاسو نظر اخلم په همدې برخه کې، بیا د اتمر صاحب. آزاد صاحب
ښه، که چیرې وضعیت ډېر زیات خرابېږي، که چیرې سړکو ته خلک را وځي، مظاهرې کېږي، لاریونه کېږي، نو پاکستان پوځ همیشه هڅه کړې ده چې وضعیت مدیریت کړي او مارشال اعلان کړي او پوځ راشي. لیکن د پاکستان د کابینې د ماتېدو سره سم چې کابینه د پاکستان اسمبلی لخوا ماته شوله، او همدارنګه بېرته بیا د پاکستان لومړی وزیر هم بې واکه بې صلاحیته یا مستعفي اعلان شو، دغه درې ورځې تېرېدو سره هم په پوځ هڅه ونه کړله چې دی د نظامي حکومت مستقیما راولي او ماشاءالله دی اعلان کړي. نو فکر نه کوم چې پوځ دا ځلې دا هڅه وکړي چې دی په مستقیم ډول باندې سیاست ته راشي، او لکه تېر ځلې د مشرف په وختونو کې دی د پاکستان ملکي سیاست هم په واک کې ونیسي، غیر مستقیم ډول خو دی په واک کې دی.
البته آزاد صاحب، دای دې له خطره سیاسي کتون کې وایي چې د پاکستان په 70 کلن تاریخ کې تر دېرش کاله ډېر پوځ واکمني لاس کې و، نو ممکن دا کار وشي. که داسې وشي ګټه به افغانستان ته ډېره وي که زیان ډېر؟
که چیرې داسې وشي، د مخکې ما یادونه وکړه چې د افغانستان مسله د پوځ سره ده همیشه، لکن که چیرې تاریخ ته ولاړ شو، افغانستان چې بدترین وضعیت تجربه کړی دی هغه مهال چې د پاکستان پوځ په قدرت کې و، که هغه د جنرال ایوب خان په وخت کې و، که ضیاء الحق په وخت کې و، او که بیا په مشرف.
مننه آزاد صاحب. په همدې برخه کې به په لنډو د وخت اجازه نه راکوي، په لنډو د اتمر صاحب نظر هم واخلم. اتمر صاحب تقریبا نیمه دقیقه وخت لرو.
زما فکر داسه ده چې دوست لپاره خو فوز مداخله نه کوي اوس پریدي چې دغه مشکلات دوی اول خو د سترې محکمې دغه حکم ته دوی منتظر دي چې احتمالا ویل کېده چې نن باید دغه فیصله وشي خو تر اوسه پورې دغه فیصله نه ده شوی که بیا خبره تظاهراتو ته او نور الګولو ته ورسېد نو دلته حتمي چې فوز به مداخله وکړي.
ډیره مننه اتمر صاحب اسحاق اتمر چې په دې خبرونه کې مو برخه راسره واخیستله او نجیب ننګیال آزاد له تاسو څخه مننه کوم چې په دې پروګرام کې مو ګډون راسره وکړو. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم.